بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترمه همکاره میرمن فاطمی سره د خپلو نورو انډیوالانو ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د جوزا یا غبرګولی د میاشتې 15مه، د 1427 هجری قمری کال د شوال 14مه، او د 2021 میلادي کال د مې د میاشتې 26مه نیټه ده. نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د ایران د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د نومونو اعلان، د انتخاباتي سیالیو د پیلېدو لومبنی ګام. ورپسې تلپاتې وږمې نومې پروګرام اورئ. بیا هم هنداره لرو چې نن په هندارې تحلیلي پروګرام کې د افغانستان د صلح پروسه او د دغه هیواد په گاونډ کې د پوځي اډو د جوړولو لپاره د امریکې د هلو ځلو موضوع جاجو، او پکې زمونږ میلمانه دي د افغانستان د سیاسي او پوځي کارو چارو کارپو محمد انور سلطانی صاحب، او د ولسی جرګې پخوانی غړی ګلباچا مجیدی صاحب. د خبرونې په پای کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اوریدل شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل پرتمین انتخابات د نظام د رواوالي ضامن دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په خپل هیواد کې امریکا ته د فوزی اډو د جوړولو د اجازه نامې ورکړه بیخي مردود وبلله، او طالبانو د استانبول په غونډه کې ګډون ته شرطونه کې خودل.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د پرتمینو او زوګناکو انتخاباتو تر سره کېدل د ایران د جمهوریت اسلامي نظام د رواوالي ضمانت ورکوي. ولسمشر حسن روحاني نن د خپل کابینې په غونډه کې د ایران د ولسمشریزو انتخاباتو رانځدې کېدو ته په اشاره سره وویل په ایران کې زوګناکې ولسمشریزې ټاکنې د نظام د رواوالي ضامن ګڼل کېږي، او پکې د خلکو زیات نه زیات ګډون یې اصلي موخه ده. هغه همداشان د بندیزونو د اغیزې کولو لپاره د ایران د حکومت هلو ځلو ته په اشاره سره هم زیاته کړه. د ویانا په خبرو اترو کې شوی پرمختګ د پام وړ دی، او په بنیادی او مهمو مسایلو کې موافقې ته ورسیدلو. البته ځینې موارد لاشته چې پرې بحث روان دی او موږ یې د هواری وړ ګڼو. اسلامي ایران ولسمشر دې ټکی ته په اشاره سره چې امریکایان ړومبی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیا به موږ خپلې ژمنې پوره کوو وویل. مذاکرات ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو د څرنګوالي او اجرا په سر دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشریزو ټاکنو 14 پړاو د رواني غبرګولی د میاشتې په 28مه، یعنی د جون په 13مه نیټه ترسره کیدونکې ده.
د ایران د خارجه وزیر مرستیال ویل د اټومي خبرو اترو ټول لوري غواړي چې د ایران او څلور جمعیوي ډلې په مذاکراتو کې پاتې مهم مسایل ژر تر ژره حل شي او مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. سید عباس عراقچی د برجام د ګډ کمیشن د غونډې له 15 پړاو وروسته ویل ډیر پرمختګ شوی، خو ځینې مهم مسایل لا هم نه دي حل شوي. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال او د اټومي ملکچی ټیم مشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې تر څو پورې د ایران ګټې نه وي تامین شوي مذاکره به هم دوام ونه کړي. د ویلو ده چې د برجام د ګډ کمیشن غونډه د ایران او څلور جمعیوي ډلې د پلاوي پښتون سره پرون په ویانا کې ترسره شوه.
د پاکستان د پوز کومندانانو په یو غونډه کې د افغانستان حالات او د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ورسته نښتي وڅېړلې. د پاکستان پوز د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د پاکستان د جګپوړو کومندانانو غونډه په راولپنډي هډ کوارټر کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په ګډو پولو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه د اغزن تار د لګیدو د کار په زر تر زره بشپړېدو باندې تاکید وشو. د پاکستان پوځي کمانډانانو همداشان د خپل هیواد په سرحدي سیمو باندې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو ورسته حمله وغندلې او ویل چې د افغانستان حکومت دې د پاکستان خلاف د خپل هیواد له خاورې د ترهګرو د استفادې مخه ونیسي. دا ویلو دا چې تیره یک شنبه د افغانستان په خوره کې ډیره طرحه کرو د پاکستان په سرحدي پوسټې باندې په حمله سره یو پاکستانی پوځي وژلې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل هیواد کې امریکا ته د پوځي اډو د جوړولو د اجازه نامې ورکړه بیخي مردود وبلله. شاه محمود قریشی د افغانستان په گاوند کې د ځواکونو د ډیره کولو په لړ کې د مرکزی آسیا لڅو هیوادونو سره د امریکا د حکومت د خبرو اترو په پیلېدو باندې د واشنگټن د اعتراف په خبرګون کې ویل پاکستان با امریکا ته هیڅ پوځي اډه ورنکړي. هغه د پاکستان په سینټ کې ویل اسلام آباد د پاکستان په خاوره کې د امریکا د ډرون عملیاتو د ترسره کولو هم مخالف دی او د دغه شان عملیاتو اجازه ورنکوي. په پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو او اوازه د سیمې د حالاتو او دوه اړخیزو ملګرتیاو په هکله په جنوا کې د پاکستان او امریکا د ملي امنیت د صلاحکارانو له ملاقاته وروسته پورته شوې ده. د ویلو ده چې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو وروستۍ اډه د 2011 میلادي کال په اوړي کې بنده شوې او اسلام آباد د خالي کولو حکم ورکړی و.
د پاکستان په بلوچستان کې څو ترهګر ووژل شول. په پاکستان کې امنیتي سرچینو په بلوچستان صوبه کې د څو ترهګرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د پاکستان د بلوچستان صوبې له ترهګرۍ سره د مقابلې پولیسو بیګا د استخباراتي ادارو په ملتیا د کوټې ښار په غبرګ سیمه کې د ترهګرو خلاف یو لړ عملیات ترسره کړل. امنیتي ځواکونو په دغو عملیاتو کې د ترهګرو پر پټنځي حمله وکړه او ورسره لخکېلېدو وروسته د ډزو په تبادله کې څلور ترهګر ووژل شول. خو دا معلومه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د بلوچستان پولیسو له ترهګرو څخه ډېرې وسلې او مهمات نیول کېدو ته په اشاره سره زیاته کړې. دوه ترهګر د امنیتي ځواکونو له لاسه په تیښته بریالي شوي دي. خبري سرچینو ویلي چې دغو کسانو په کوټه ښار کې د سترو ترهګرو حملو پلاننګ کاوه.
طالب ډلې په استانبول کې د افغانستان د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرطونه اعلان کړل. د طالبانو جګپوري غړي وویل چې د دغه ډلې استازي به هله د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي چې دغه غونډه لنډوي د مهمو موضوعاتو په اکله فیصلې په اجنډا کې شامل نشي او طالبان پکې په ډیره ټیټه سویه ګډون وکړي. د طالبانو دغه غړي د نوم د نڅرګندېدو په غوښتنه زیاته کړه. د طالبانو د مشرتابه په غوښتنه د استانبول غونډه دی له دریو ورځو اوږده نشي. د طالبانو دغه جګ پورې چارواکي څرګنده کړه چې دغه ډلې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون ته ګروهنه او لیوالتیا نه درلوده، خو د پاکستان او قطر په غوښتنه یې پکې په وار مخکې شرط سره ګډون ته غاړه ایښې ده.
بغلان کې د طالبانو له جیله دوه شپېته بندیان خوشي کړی شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو بل زندان څخه د دوه شپېتو تنو بندیانو د آزادولو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه زندان تیره شپه د افغانستان د کمانډو ځواکونو لخوا د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند نوروزک کلی کې مات شوی دی. د خبر پاڼې له مخې له دغه زندان څخه د شپږ دېرشو پوځیانو په ګډون دوه شپېته تنه بندیان آزاد شول. د امنیتی چارواکو په خبره د غزندانیان د طالبانو لخوا سخت زورول شوی و. دفاع وزارت زیاتوي چې دغه عملیاتو پر مهال د زندان ساتونکو څلور وسلوال طالبان هم وجل شوی او یو اندازه چاودیدونکو توکي هم لمنځه یوړل شول. طالبانو د تر دې مهاله په دې حق له سندي ویلي.
د افغانستان حکومت غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ګران هیواد وایي چې ښاغلی اسحاق زئی په نږدې وخت کې خپل نوی دنده پیل کړي. ښاغلی غلام محمد اسحاق زئی چې له 2014 کال راهیسې په آذربایجان جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه دنده ترسره کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی او په نږدې راتلونکو کې به خپل دنده پیل کړي. له دې مخکې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي و.
په ننګرهار کې د انسان تښتونکو یو 15 کسیزه ډله ونیول شوه. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوږیانی وایي د دې ولایت د ملي امنیت ادارې کارکوونکو د انسان تښتونکو یو 15 کسیزه ډله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیولې ده. نوموړي وویل دغو کسانو خوشا یو نیمه میاشت وړاندې یو 4 کلن ماشوم تښتولی او بیا یې د 2 لک پاکستاني روپیو په بدل کې بیرته خوشی کړی وو. د والی وایان وویل نیول شوي کسان نظر ګل، نجیب الرحمن، عطا الرحمن، رغزی ګل او اکرام نومیږي چې د شینوارو، لالپوري او مومندري ولسوالیو او جلال آباد ښار کې نیول شوي او په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی دی. ګران اوریدونکو، په میدان وردګو ولایت کې د 15 میلیونو افغانیو په ارزښت د یو نهر د پاکولو چارې بشپړې شوې. په دې هکله هم زموږ د خبریال رالیږلي رپورټ ته غوږ شئ.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییزو همغږیو ملي پروګرام له لورې د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ په حاجي کې بخشک سیمه کې د یو کانال د پاکولو چارې بشپړې شوې. ویل کېږي یاد کانال په درې پړاوونو کې د 3,802 متره اوږدوالي په لرلو سره پاک شوی چې په راتلونکي کې به تر 1000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه خړوبه او په همدې اندازه به د سیمې کرنیزې ځمکې د سیلابونو له خطرونو څخه خوندي وساتلی شي. په دې کانال د پراختیايي شورا له 10 سلنې ونډې سره ټولې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له پراختیايي بودیجې څخه ورکړ شوي دي. په دې کانال پاکولو سره به د سیمې اوسیدونکو ته 360 کاري ورځې هم رامنځته شي. په دې اړه د میدان وردګ ولایت د والی بیان محب الله شریف زئی تهران رادیو ته داسې وویل.
د میدان وردګ ولایت د امیرداد ولسوالۍ حاجي کې بخشک سیمه کې د کلو د بیا رغونه پراختیا وزارت سیمه ایزو همغږیو د ملي پروګرام له لورې د شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت یو کانال د پاکولو چارې بشپړې شوې. په دوو پړاوونو کې پاک شوی چې 3,342 متره اوږدوالی لري او په راتلونکي کې به تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه خړوبه کړي او هم به د سیمې شاوخوا کرنیز ځمکې له سلبونو څخه وژغوري.
تر دې یوونۍ وړاندې د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې ملي پروګرام له لورې د 2,850,000 افغانۍ په ارزښت د 3 حلقو څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. په لغمان کې پر یو کور د توغندې د لګېدو له امله 4 تنه کوچنیان ژوبل شول. لسیمې زموږ د خبریال رپورټ له مخې عیني شاهدان وایي چې دا توغندې د محترلام ښار په سلطان غازی ښار ګوټي کې د استوګنې پر یو کور لګېدلې چې 4 تنه کوچنیان پکې ژوبل شوي او ودانۍ ته یې هم زیان رسېدلی دی. د محترلام ښار مرکزي روغتون چارواکي هم مني چې له دغې پیښې ورته 4 تنه ټپیان وړل شوي چې 2 تنه یې پر روغتون کې بستري او 2 نور له لومړني درملنې وروسته بیرته خپل کور ته ستانه شوي دي. د محترلام ښار اوسیدونکي وایي له هغه مهال چې په دې ښار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ډله برید په شا تمبول شوی، د محترلام ښار د استوګنې پر سیمو د توغندیو بریدونه کیږي. تیره ورځ یو توغندی د برېښنا ریاست په انګړ او یو بل د اطلاعات او کلتور ودانۍ ته څیرمه د کانو غږ په نوم یوې سیمه ییزه خصوصي رسنۍ په دانه کې لګیدلې وو چې لامل یې د دغه رادیو یو کارکونکو ټپي او د برېښنا ریاست په ودانۍ کې ولاړ 2 موټرونه او نور د برېښنا وسایل زیانمن شوي وو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصرې عنوان دی: د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د نومونو اعلان، د انتخاباتي سیالیو د پیلېدو لومبنی ګام. د ایران د انتخاباتو کمیټې پرون په یوه خبر پاڼه کې د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو د هغو کاندیدانو نومونه اعلان کړل چې د اساسي قانون د ساتندوی شورا لخوا صلاحیت تایید شوی دی. سعید جلیلی، محسن رضائی میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهر علی زاده او عبدالناصر همتی د ایران د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په توګه معرفي شوې دي. د ایران د انتخاباتي پیښو په کال هنداره کې تر اوسه 12 ځلې د ولسمشری ټاکنې ثبت شوې دي او دا 14 پړاو به د 1400 کال د روانې غبرګولي د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو هر پړاو له ځینو اړخونو څخه له تیرو پړاوونو سره ځینې فرقونه لري. په انتخاباتو کې ګډون او همداشان د انتخاباتي اخلاقو خیال ساتل او د کورونا ناروغۍ ته په پام سره په خوندي حالاتو کې ترسره کېدل د ټاکنو د دې پړاو د ترسره کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت مهمې ستراتیژي دي. په عین حال کې د دې ټولو انتخاباتو ګډ ټکي په دریو مرحلو کې بڼه نیولو کې بللی شو. لومبه مرحله د مختلفو سیاسي او اجتماعي سلیکو لرونکو کاندیدانو راتګ دی چې د هغوی په نوملیکنې سره پیلېږي. په دغه پړاو کې د کاندیدانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي، خو په انتخاباتو کې د نوملیکنې لپاره په ضروري شرطونو د دغو کسانو پوره ختل ضروري نه دي. په دې لړ کې فاینل تشخیص د شورای نگهبان دنده او مسؤلیت دی. دویم پړاو د ځینو کاندیدانو د صلاحیت د نه تاییدېدو د علت په حق له ګونګوسې او ځینې قضاوتونه دي. په دې لړ کې د تشخیص ملاک او معیار اساسي قانون دی. د صلاحیتونو شرطونه مساوي او یو شان دي او دا موارد او شرایط د اساسي قانون په 115 اصل کې او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په ابلاغ شوو سیاستونو کې معلوم او څرګند شوي دي. په دې وجه که په نوم لیکونکو کې ډیر کسان په قانوني شرایطو پوره وخیږي، نو د فاینل کاندیدانو لپاره د شمیر محدودیت نشته. په همدې وجه په تیرو پړاوونو کې هم په شرایطو د پوره کسانو شمیر بدل و او په دې لړ کې هیڅ ډول ونډه نشته. دریمه مرحله د انتخاباتي سیالیو پړاو ته د ټاکنو د کاندیدانو په توګه د صلاحیت تایید شوو کسانو رسیدل دي. د انتخاباتو د قانون د 16 مادې له مخې د ولسمشری د کاندیدانو انتخاباتي فعالیت د کورنیو چارو د وزارت لخوا د هغوی د نومونو د اعلانېدو له نېټې څخه په رسمي توګه پیلېږي او د رایې ګیري له پیلېدو نه تر 24 ساعته مخکې پورې دوام لري. دغه مرحله د انتخاباتي شور او ځواک پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. دا ویلو دا کوم کاندیدان چې انتخاباتي سیالۍ ته رسیږي د خپلو نظریو او سلیکو له مخې خپل پروګرامونه او لارې چارې بیانوي. د ولسمشریزو ټاکنو د 14 پړاو د کاندیدانو نوملړ ته یوه کتنه په ټاکنو کې د سیالۍ او مقابلې لپاره د مختلفو سلیکو د کاندیدانو د شتون خود نه کوي. تمه کیږي چې د دغو بحثونو، نقدونو او نظرونو نتیجه د یو داسې کاندید غوره کېدل وي چې د ولسمشری په ډګر کې د خپلو ژمنو د پوره کولو په لړ کې عمل کوونکې او کوشش کوونکې وي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنائی په انتخاباتو کې د خلکو آگاهانه او ځواکناکه ګډون د ایران د اقتدار او خوندیتوب د ساتنې په معنا وبله او ټینګار یې وکړ چې مهمه نه ده چې کوم کس ته رای ورکوو، مهمه دا ده چې ټول راشي او موجود وبوسي او وښایي چې د اسلام او ایران د اسلامي جمهوریت دفاع ته تیار دي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو په دوام کې هم تل پاتې وګمې نومې پروګرام ته غوږ شئ.
تل پاتې وژمې.
ګلنو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وګمې د پروګرام لایو بلې برخې سره مو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شانوینا کې مونږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعګانو په حق لا د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې زجمل بنگش د قران لخوا له دښمنه د نه هېریدو په اړه د قران د سپارښتنې په اړه د رهبرۍ د ستر مقام لنډه شان خبره تا وړاندې کوم چې پکې د بدلون دروستو لپاره لوی شرط له دښمن او دښمنۍ نه هېریدل بیانوي. د بدلون د راوستلو لپاره یو لوی شرط له دښمن او دښمنۍ نه ویریدل دي. خدای تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي و تخشى الناس والله احق ان تخشى، د دنیا له خلکو باید ونه یریږي او د یو بل له خبرو ما ویریږه. هر یو مثبت او لوی کار ممکنه د ځنې مخالفان ولري، مخالفت کوي. نن د انټرنیټ پښتون سره د مخالفتونو ډولونه هم غالبا زیات توند او زورون کړي. کایو مهم صحیح حقیقي او حساب شوی حرکت کیږي باید دغه سیزونو پروا ونه کړي، د بهرنۍ دښمن پروا هم باید ونه کړي. هر ډول حرکت شي په هیواد کې د اصلاح په لور کیږي، د دښمن یو لوه یا جبه موجوده ده چې دیتا ناستیا همیشه فکر کوي چې یو گزار وکړي، هم د هارډویر په برخه کې او هم د سافټویر په برخه کې. د دوی سافټویر حمله همدا دي چې په هیواد کې کوم مهمه منطقي او سم فیصله کیږي، په خپل پراخو تبلیغاتو سره تر پوښتنې لاندې راولي او په دغه تبلیغاتي سترواکې سره چې د سهونستانو په لاس کې دا هغه وظفي او لامینځ یوسي. باید لا دوی نه ونه یریږو، باید حرکت وکړو. او زما په اند لارې همدا ده چې ځوان ځواکونه په ډګر کې موجود وي. څوک چې پروا نه کوي او نه ویریږي او بے له ملاحظه حرکت کوي ځوان کسان دي. البته د ځوانو ځواکونو شتون په مغه شکل چې مخکې مې ارزو کړ، له ځوان فکر او ځوانې روحیه استفاده او د هغه له اقدام او جرأت او حرکت استفاده د غیر ځوانانو د شتون د نفي په معنا نه ده. شرط یې دا دی چې دا کارونه وشي. ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
نو ول عالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی لیا دانستا کول دغا غواړي
موږ متراحت سره دا ویلی چې موږ کوم لاره غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
ګورنو اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هندارې لا تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو نن به بیا هم د افغانستان په مسلې در سره وغږیږو عزیزانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر پیل شوه خو سره لدی مونږ وینو چې په دغه هیواد کې ورستر بلې جګړې او تاوتریخوالی زیاتیږي او طالبانو په افغان ځواکونو او لوی خارونو کې مرګونی بریدونه زیات کړی دي دا په داسې حال کې دی چې تمه کېده چې د امریکا له لوري د وټلو د مهالویش د اعلان او د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر د پیلې دونه ورسته د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي خو اوس وینو چې طالبان بیا هم د افغانستان د راتلونکو سیاسي نظام په اړه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچو چې آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ته وتلو وروسته به جنگ دوام پیدا کړي او کسول به راشي او آیا په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال خو نشته لبلې خوا به په اکثرو رسنیو کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې ګواکې امریکا غواړي د پاکستان په سرحدي سیمو کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره یوه اډه جوړه کړي د پاکستان چارواکو خو دغه مسله رد کړې ده بل انتخاب د مرکزی آسیا یو هیواد کېدلی شي چې کېدای شي تاجکستان یا ازبکستان وي د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي چې تاجکستان او ازبکستان به متحده ایالاتو ته اجازه ورنکړي چې په خوره کې یې پوځي اډه ولري په هنداره کې به نن دا مسله هم وڅېړو چې دغه مسله به چې دغه اډه به په کوم یو هیواد کې ممکنه وي پدې اړه به مونږ د افغانستان د دوو شخصیتونو د دغه هیواد د پوځي او سیاسي چارو لکارپو خاغلی انور سلطانی او د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي او تکړه شناندي خاغلی ګلپاچا مجیدی نظرونه پدې اړه درته وړاندې کړو تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمو سره ملګرتیا ولرې یو لنډه شاند ما اخلو او بیا راځو تاسو خدمت ته په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د خاغلی محمد انور سلطانی په خبرو سره پیلو سلطانی صاحب تمه کېده چې د امریکا له لوري د وټلو د مهالویش له اعلان او د بهرنیو ځواکونو د بهیر د وټلو د بهیر تر پیلېدو وروسته د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي خو اوس وینو چې طالبان اوس هم د افغانستان د راتلونکو سیاسي نظام په اړه له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه ښیي بلکې بریدونه هم زیات کړي دي تاسو څه فکر کوئ آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوتلو ورسته به جنگ دوام پیدا کړي او کنه امنیت براشي که جنگ دوام پیدا کړي آیا په یو کورنی جنگ باندې د بدلیدو احتمال شته ده
نو جناب درانه صاحب دا مونږ په خا ویلی وو اوسې به ما چې د افغانستان مسله یو درې بودی مسله ده سیمایز بودی ډیر بارز او ډیر سرګند او نړیوال بود کې انګریز او امریکا او ناتو داخله ده او په داخل کې د طالبانو او د حکومت په مابین کې دغه بوت تعریفي دي نو دغه ته په کټو باندې دغه مذاکرات چې د وګړو شو د ساړه شو او د بی نتیجې حالت کې پیلن قرار لري نو وجه دا ده چې دلته د سیمې هوادونه بیلی بیلی ملاحظې لري چې هغه روسیه خپل ملاحظه لري د امریکای په وړاندې په افغانستان کې د خپل ګټو په ادرس چې خپل ملاحظه لري پاکستان خود دې لوبي اغه لوبغاړي دي چې دا لوبي په منطقي او په علمي او اکاډمیک شکل په یو خاص نظامی شکل راتنظیم کړی دا او تر دې هجره وچلوله ایران هم دلته مخی لري او اهداف لري او دغه اهداف ته په کتو باندې د افغانستان مساله ورستر بلې د بغرنټوب او سختي خواته پروانې دوده دغه حویره چې د اساس مهرباني وکړه چې د امریکایي قوا او خارجي قوا قوتونو په حالت کوم حالت ته لاړ شي او بحران ته بلار شي کورنی او خانگی جنگ ته بلار شي که څنګه بلار شي اصلا کورنی جنگ ته خو په دې نه دی چې دا جنگ د قومونو ترمنځ نه دی که طالب کې په حساب او ازبک هم شته او تاجک هم شته پښتون هم شته دی او بلوچ هم شته او نورستاني هم شته دی او په حکومت کې به همدغه شان حالت دی دا جنگ د په حقیقت کې د دوو ډلو جنگ دی نه د قومونو قومي رنګ ځکه نه پیدا کوي چې د افغانستان قومونه دغه دواړو د حالاتونه په حساب خفه دي مروض دي هم د حکومت نه خفه دي چې حکومت یې په نړیوالو او ملي مسایلو کې د مسلات نه بیرون ساتي او طالبان خو ته قطع نظر نه کوي دغې ته په کتو باندې ولسونه په قومي لیول باندې د دغه د دغه دپاره اماده نه دي چې دا به یو قومي جنګ شروع شي چې هغه دې په حساب د هزاره په وړاندې او هغه دې د ازبک او ترکمن په وړاندې د پښتون دریځ او هغه دې د تاجک په حساب باندې دغه مشکل خو او دغه امکان خو ناممکن دی چې قومي حالت به ونیسي او یا به کورنۍ جنګ به راشي کورنۍ جنګ په دې نه راځي چې دلته د دغه دواړو خواوو سب معلوم دی او قومونه او ولسونه په دې شلو کالو کې د دواړو د دریځونو او د دواړو د نیتونو نه خبر دي دا نه راځي مشکل په دې کې دی چې امریکایان د یو فشار وسیلې په شکل باندې دلته د انګلیس په واسطه باندې پاکستان د افغانستان د حکومت سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو جدا کانال خلاص کړ دغه کانال په دې نامه خلاص کړ چې د پاکستان ستراتیژیک عمق د افغانستان په سیاست کې د کابل حکومت ومني دغه وساتت د دې باعث چې دغه د تقابل مخه د طالب نه واوري د پاکستان د حکومت پورې ارتباط ونیسي دغه اړخ دی چې واقعا په حقیقي شکل باندې افغانستان جګړه ورپورې ارتباط لري نو که پاکستان سره د افغانستان حکومت ګومان کوم چې خبرې هم کړې دي خو په دې خاطر باندې چې د ولس د ویرې نه حکومت ځان بچ کړي دا خبره یې ګونګه او پټه ساتلې ده نو د پردې تر شا بر لاوه چې د سیمې هېوادونو په وساطت باندې د طالب او د حکومت مابین کې د خبرو جریان تعقیبېږي دغه د پاکستان او د افغانستان د مناسباتو په اړوند باندې یو پټې خبرې د انګریز په وساطت باندې دا جریان لري.
ډېره مننه کوو د سلطانی صاحب ګل پاچا مجیدی صاحب ستاسو څه نظر دی اوس چې ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو لخوا بریدونه زیات شوي دي او له بلې خوا امریکایان هم وځي آیا په دغه هیواد کې به سوله راشي امنیت به ټینګ شي او کنه جنگ به دوام وکړي او د پخوا په شان به بیا کورنۍ جګړې پیل شي؟
تاسو ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د تحریک ترمنځ یو پټه هوکړه شوې وه چې د دې هوکړې دوه برخې لري. یوه برخه یې مطبوعات شریکه شته او یوه برخه یې شریکه هم نشوه. او د دې ترڅنګ د طالبانو اساسي تعهدونه دا وو چې په لویو ښارونو او ولسوالۍ باندې به دوی حملې نه کوي، غټې حملې به دروي، تاوتریخوالي کې به کمی راولي، سولې مذاکرات ته به دوام ورکوي. او بالاخره د دوی د بندیانو مسله وه چې هغه ورکې وه چې بندیان به خلاصېږي او د اوربند مسله ورکې وه. متاسفانه د کوم څه چې باوجود دی چې د افغانستان حکومت په دې هوکړلیک کې د اول نه په جزئیاتو کې ډېر په جریان کې شوی نه و، په جریان کې نه و، ولی بیا هم په خاطر دی چې د افغانستان د خلکو غوښتنه وه چې د سولې دپاره هر اقدام وکړي، خصوصا د بندیانو د خلاصولو د 50,000. ولی په تاسف سره چې د طالبانو له لورې نه هم په خارونو باندې حملې وشي، هم تاوتریخوالی کم نه شو، زیات شو، وخت نا وخت بهانې کېدلې او د مذاکراتو میز نه په اصطلاح تېښته کوله. او دا حالت تر اوسه پورې دغه ځای ته رارسېدلی چې امریکایي قواوې په وتو دي او دوی اوس پاکستان د خپلې هډې نقلوي او هغه فشارونه چې په بعضې ادراسو باندې خصوصا په پاکستان باندې راغلی وای هغه ته هم امریکا ډیره توجه ونه کړه. پاکستان اوس هم خپل مداخله په ډیر زغر دی لري، حتی د دوی پوجیان په جبهو کې د دوی مړی پات شوی دی او دا مداخله تر اوسه پورې دوام لري. ولی تر اوسه پورې متاسفانه دی اوربند او د مذاکرات بیا د پیل لپاره داسې مشخص تاریخ معلوم شوی نه دی، او تر اوسه پورې ټول د انتظار په حالت کې دي. او واضح خبره ده چې جګړه خو دوام پیدا کوي، ځکه طالبان د سولې په نوم هیڅ نو مذاکراتو ته چې سوله وشي یا اوربند وشي دې ته حاضر نه دي. فقط یو اړخیز پیشنهاد دا لري چې هر څه باید موږ ته خوشی شي او بیرته راشو. نه انتخابات مني، نه مشارکتي حکومت مني، نه کومه هوکړه چې د امریکایانو سره کړي هغوی ته دوه پابندي او جګړې ته دوام ورکړي. متاسفانه دا جګړه به دوام لري او افغان ولس به د دې جګړې قرباني وي.
ډیره مننه کوو د ګل پاچا مجیدی، دلته یو لنډه شان دما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. راګرځو بیا خپل بحث ته. یو مسله چې په ورستیونه کې په اکثرو رسنیو کې خبره شوه او راپورونه راغله، لغه دا و چې ګواکې امریکا غواړي د پاکستان په سرحدي سیمو کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره یو پوځي اډه جوړ کړي. د پاکستان چارواکو خو دغه خبره رد کړې ده. د امریکا لپاره و د افغانستان د سرنې لپاره بل انتخاب دا وي چې د مرکزی آسیا په کوم هیواد کې پوځي اډه ولري. خو د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې تاجکستان او ازبکستان افغانستان به متحده ایالاتو ته اجازه ورنکړي چې په خوره کې پوځي اډه ولري. د خاغری انور سلطانی نه به دا پوښتنه وکړو چې آیا امریکا به په دې وتوانیږي چې د افغانستان په گاونډ کې پوځي اډه جوړ کړي او په افغانستان کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
امریکا د یو تاکتیک نه استفاده کوي چې به د خپل اډې تاجکستان او پاکستان ته هلته به انتقال کړم، او دغه نه به د افغانستان د حکومت د د د د وسلوالو حالت بسارما. ولی بل مقابل د ناتو په خله باندې د امریکا به د خبره کوي چې د افغانستان د وسلوال پوز تمویل او تجهیز تربیه سپورت ملاتړ او د افغانستان د نړیوال میدان چې هغه د کرزی نړیوال میدان دی هغه باید د ناتو په واکه او دغه په قابو کې وځي تر څو د راتلونکي باندې د ورکول د خاطر چې د کورنی جنگ امکانات را پیدا کیږي دوی باید دغه باندې نه استفاده باندې بیت دوباره د گاونډي اډونه دلته دخول او کنټرول ته خپل دغه وساتي ښکار کوي. پاکستان د وسنا په 5 کیلومتر د سرحد کې هغه ځینې په دغه کړی د وزیرستان نه نیولې تر دغه پورې د ممند جنسي پورې د خیبر جنسي پورې همدغه شاله په کوټه او چمن پورې دغه شوه دا قیمت دا دوه مالو شوې هم دغه شانتي حتمان دا کار پاکستاني په دې کې چې پاکستان د امریکای سره پر دراتک وکي په یوه شمالو باندې توافق کړی دا هغه ماده د افغانستان د اشغال سبب فلي.
د انور سلطانی صاحب ډیر مننه کوو. ګل پاچا مجیدی صاحب تاسو سره نظر دی، پاکستان هم دا خبره ردوي چې غني امریکا ته اډې ورکړي دي او امریکا وایي چې دوی په پاکستان کې اډه جوړوي. په افغانستان، په تاجکستان او ازبکستان کې هم زمیر کابلوف ویلي دي چې متحده ایالاتونو ته دغه هیوادونه اجازه نه ورکوي چې په خوره کې پوځي اډه جوړ شي. ستاسو څه نظر دی، امریکا به په کوم ځای کې د خپلو عملیاتو د دوام لپاره اډه جوړ کړي؟
نو د پینتاګون تیر ورځ هم دغه اعلان وکړو چې موږ سره پاکستان موږ ته مثبت جواب دی اډو دی پر راکړی دی چې هم ځمکني اډې په اختیار کې وکړي هم د پاکستان هوا د امریکا په اختیار کې ورکی. نو تر اوسه پورې افغانستان کې چې جګړه وه اوس هم طالبان چې هلته حمایه کېږي د هغوی امن بستر هم په پاکستان کې دی، د هغوی مریضان او زخمیان هم هلته تداوي کېږي، په جوماتونو کې چندي هم ورته ټولېږي، هغوی ته د یو امن بستر هم جوړ کړی او ټولې هغه طالبانو مرکزونه ادارې او شوراګانې هم اوس هم په پاکستان کې شتون لري، علني شتون لري. دې نه انکار نشي کېدی په دې نوم چې په افغانستان کې جهاد ده. نو اوس پاکستان هم باید په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو شتون جهاد بلل، نو پاکستان کې هم باید هغه اسلامي ډلې چې دا کولو طبیعي خبره ده چې دغه به جګړه به نوره په غیخ وطن خوره شي او هغه بلته به هم د جګړې میدان وګرځي. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم پنټاګون خود تصدیق کړی چې دوی موږ سره هوکړه کړې ده.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي انور سلطانی او ښاغلي ګل پاچا مجیدی نظرونه په افغانستان کې د ورستیو حمله د زیاتېدو او د امریکا لخوا د افغانستان په گاوند کې د پوزي اړې د جوړېدو په موضوع د دوی نظرونه ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسمزه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې به اول د تهران بیا د کابل او کوخت شونو د زینو بهرنی او رسپانو مهم مطالب تبصرې سر مقاله او خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم د تهران چاپ ورسپانې نن د تهران چاپ کابو ټولو ورسپانو د بیلابیلو مسایلو تر څنګ په خپلو لومړي پاڼو کې په ایران کې د 2047 مریض کال د ولسمشری ټاکنو د نوماندانو د لومړن نوملړ یا لیست په اړه لیکنه کړې. لا جوان ورسپانې پیلو د تهران چاپ د ورسپانه په خپل لومړي پاڼه کې د نوماندانو لیست اعلان کړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتندوی شورا له لوري یې بیا صلاحیت تایید شوی دی. د ورسپانې په وینا د سعید جلیلی، سید ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهر علی زاده او عبدالناصر همتی د ایران د دیارلسم پړاو د ولسمشری ټاکنو د نوماندانو په توګه معرفي شوي دي. خو ډاکټر علي لاریجانی، اسحاق جانګيري، مسعود پزشکان، عزت الله زرغامی او ځنې نور د ساتندوی شورا لالوري نه دي تایید شوي. هغه کاندیدا وي چې د ساتندوی شورا لالوري صلاحیت رد شوی هم نه د بیا بیانیو په صادرولو سره د ساتندوی شورا پریکړې ته په درناوي سره له خلکو وختي چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. د ورسپانې په یو مطلب کې بیا په ویانا کې د ایران او پنځه جمعې بیډلې ترمنځ د ایټمي مذاکراتو پاکله لیکنه کړې ده. په ویانا کې روانې خبرې اترې د ایران لا ولسمشریزو ټاکنو پورې تړلې دي. د ورسپانې په وینا د امریکا حکومت او ورسره اروپایي هیوادونه چې په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د ایټمي مسلې او د بندیزونو په اړه خبرې اترې کوي، غواړي چې مذاکرات ځنډن کړي چې تر څو ټاکنو وروسته په ایران کې د سیاسي فزانه غوره لید ترلاسه کړي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورسپانه ده. د ورسپانه هم په خپل سرلیک کې د هغو نوماندو نوملړ ایران کړي چې د ساتندوی شورا له لوري د ایران د 1400 هجری لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره صلاحیتونه تایید شوي دي. دغه ورسپانه بیا په یو بل خبر کې په غزه باندې د اسرایلو دولس ورځنی یرغل ته په اشاره سره لیکي چې تر سیهونسټي چارواکو وروسته امریکا هم په دغه جګړه کې د اسرایلو په ماتې اعتراف کړی. د ورسپانې په وینا یو امریکایي چارواکي رسنیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې اسرایلو سخته ماته خوړلې ده او ټاکل شوي اهداف یې نه دی ترلاسه کړی. دغه امریکایي چارواکي له قطر او اردن له هڅو قدرونه کړې چې اسرایل یې له دغه حالت ژغورلی او د حماس ډلې اوربند ته تشویق کړی. همدارنګه د ورسپانې په وینا اسرایل په داسې حال کې ماته خوړلې ده چې حتی سعودي عرب هم د ځینو اقداماتو په ترسره کولو غزې ته د هر ډول مرستو د ورسېدو مخه نیولې وه. کیهان ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې امارات د یوې سمندري پوځي اډې په جوړولو سره غواړي په باب المندب اوبلار یا تنګې باندې واکمن شي. دغه اوبلار د نړۍ تر ټولو مهمه اوبلار ده چې په سلګونو بیړۍ پکې تک راتګ کوي. باب المندب د یمن په سمندري حدودو کې واقع شوی خو اماراتي ځواکونه د یمن د مځکني بشپړتیا په لاندې کولو او د نړیوالو اصولو په خلاف ورزی سره په دغه هیواد کې خپل ځواکونه ساتلي او د یوې سترې پوځي اډې په جوړولو لګیا ده.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ ورسپانې یادونکو چې موږ د ورسپانې له انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. د کابل چاپ ورسپانو څخه هم دا د مسیر ورسپانه کابل چاپ مسیر ورسپانه یې نګڼې کې لیکلي چې طالبان غواړي د استنبول غونډه د نورو نړیوالو غونډو په څیر لنډوي او پر مهمو مسایلو د پرېکړه نه پکې کېږي. یوې طالب سرچینې ویلي چې د دې ملاتړي چې د استنبول په غونډه کې ګډون وکړي خو خپل شرایط یې هم وړاندې کړی دی. د سرچینې په خبره طالبان نه غواړي چې په دې غونډه کې د مهمو او یا کړکیچونو موضوعګانو په اړه کومه پرېکړه وشي. غونډه تر دې تر دریو ورځو نه اوږدېږي او د طالبانو لوړ پوړي کسان به پکې ګډون نه کوي او غونډې دې په ټیټه کچوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو امریکا، ترکیه او قطر ویلي وو چې د استنبول غونډه به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې وي او دواړو لورو لوړپوړي مشتان به مخامخ خپلې ستونزې مطرح کوي. خو د طالبانو نوې څرګندونې ښایي چې دا غونډه به هم د نورو نړیوالو غونډو په څیر سمبولیکه او کم اغیزه وي. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې د ملي دفاع وزارت وایي چې په بغلان کې 28 کسان د طالبانو له زندان څخه خوشی کړی شوی دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت له لورې په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې تیره شپه افغان ځواکونو د بغلان له د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د طالبانو یو زندان مات کړی او 28 کسان له دې زندان څخه خوشی کړي. اعلامیه کې وړاندې راغلی چې په دې کسانو کې 6 تنه نظامیان دي او پاتې نور یې بیا ملکی وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت غرض ویلي چې د عملیاتو په مهال 4 تنه طالب وسلوال هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دولو دا چې تر 4 وړاندې هم افغان ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو یو زندان مات کړی وو او یو 40 کسان یې بیا ترې آزاد کړي وو.
قدرمنو اوریدونکو دا هم بهرنی ورسپانه ده. بهرنی ورسپانه د استرالیا له لورې په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنو لویدیځو هیوادونو او ورسپانو او رسنیو لیکنې خبرې کړې دي. په سر کې هم ګارډین ورسپانه د برتانیا ګارډین ورسپانه بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د سفارت امنیته ګمارل شوی او افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا سفارت امنیت ساتي وایي چې د سفارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پرې خېدي. استرالیا د سه شنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانۍ بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین ورځپاڼه وایي په کابل کې د استرالیا سفارت څلور افغان امنیتي کارکوونکو د نورو په استازیتوب د دوشنبې په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل، خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د ورځپاڼې په باور طالبان عموما هغه کسان په نښه کوي چې له بهرنیانو سره یې کار کړی وي، خو په همدې مهال د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون سه شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورته نه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي.
ډیپلوماټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک داسې دی: له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ اسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې لولو: د افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ممکنه ده نوي امنیتي ګواښونه او وزګي، خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. لا کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د منځنۍ آسیا هیوادونو لکه چین او یو شمېر نورو ته اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د ترهګرې پر زارې بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکلي چې دا مسله په سیمه کې د ژورې اندېښنې سبب ګرځېدلې ده. دا ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او له دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا هغه انډول ته بالقوه خطر پیښوي چې د امریکایي پوځیانو شتون رامنځته کړی و، او دا به بهرنیو لوبغاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.